السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې به 45 دقیقې د موسیقي پروګرام وي، خو په لومړي سر کې د معمول په څیر خبرونه او راپورونه لرو. په مهمه مسله دا ده چې د بی پولي ډاکترانو نړیوال سازمان ویلي دشت برچی په روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوالو حمله ورباندې کړې وه تړي. دې پریکړې د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي او وایي چې حکومت باید د روغتونونو امنیت ونیسي. نور مسایل هم درته که وخت وخبرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، نن د ناټو د دفاع وزیرانو دورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسله هم خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د پولیسو په موټرو کې د څارګر یا جی پي ایس په نصبېدو سره د کال 15 میلیونه لیتره تیل بچ شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس رامنځته کیږي. پوره خبرونه. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دو ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران به له لرې لارې یا ویډیو کانفرنس په بڼه په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناټو سازمان اړوندو مسئلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت په څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډاو د بیان پر وخت وویل ناټو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه پرمختګونه وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وشي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د پولیسو په موټرو کې د څارګر یا جی پی ایس او په جنراتورونو کې د سنسور په لګېدو د کال 15 میلیونه لیتره تیل بچ شوي دي. اندرابي لیکلي د بچ شویو تیلو ټول ارزښت 615 میلیونه افغانیو ته رسیږي. هغه پرون په خپله ټویټري بیان کې زیاته کړې چې تمه لري د روان کال په پای کې 40 میلیونه لیتره نور تیل هم بچ شي. پخوا تر دې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت انتقاد کې چې د اداري فساد د مخنیوي په چارو کې پاتې راغلی او د پولیسو د چارواکو لخوا تیل غلا کیږي. د کورنیو چارو وزارت ټینګار لري چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه ساتي. راپورونه وایي په کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او بریدونو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یوې امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټرو په وسیله تګاب ته انتقالېدل او هلته پرون ناوخته د طالبانو په کمین برابر شول. د سرچینې په وینا پیښه د تګاب ولسوالۍ په غازی خان خیلو کې شوی او جګړه کې نه وسلوال طالبان هم وجل شوی او نورې ژوبل دي. اخو د پکتیا ولایت چارواکي وایي د سې شمې پرز د ګردیز په چاونۍ سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو نښته کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وجل شوی. د خبره د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وکړه.
شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اووه تنه یې مرګوني ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي.
بلخوا د سیشن بپور از ماسپکین مال د غزنی په دیه کولسوالی کې د هاوند لګیدو لکبل څلور ماشومان وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل د هاوند مرمۍ په لوبو د بوخت ماشومان ته مینس کې لګیدلی. هغه د طالبانو لخوا توغول شوی هاوند بللې، خو خپل طالبانو په دیاړه څه نه دی ویلي. تر دې څه ساعت مخکې مرکز ته سیرم پر یو کور د هاوند لګیدو لکبل هم دیو ماشوم د مړینې راپور ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل موږ باید د ماتو پخوانیو تسلسل مات کړو. ښاغلی ټرمپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کړ چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته د پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمیر ښارونو او ایالتونو لا دمخه له خپله اړخه اقدامات پیل کړي. په دې فرمان کې د پولیسو هغو ډیپارټمنټونو ته چې د ولسمشر ټرمپ په وینا نوی عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. هغه وویل د دې نوي اصولو له مخې څو د یو افسر ژوند خطر کې نوي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار راوړل بندیږي.
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly
موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوي سره مرسته وکړي. نوي وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به مهمه نه ده. تور پوستانو ژوند مهم دی. غورزنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي سیستم بشپړ بدلون غواړي ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتي او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. او هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي دي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوې په څو وروستیو کلونو کې د دواړه هیوادونو ترمنځ بې سارې ګڼل کیږي. د دواړو خواوو ځواکونه له څو اونیو راهیسې په دې سیمه کې سره مخ شوي او ترمنځ یې خورې ورې نښتې کیږي. په پیل کې هندي چارواکو ویلي وو درې سرتیري له چینایي سرتیرو سره نښتو کې وژل شوي او چینایي لوري هم مرګ جوړل لیدلې. خو پرون نا وخت یو ویل ولس نور سرتیری چټپیان شو یو د ټپونو لکبل سا ورکړه. د هندستان چارواکي چینایي سرتیری تورنوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالوان په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته د درناوي له هوکړې سرغړا وای کړه. چین نه د تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفات راوختي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیری اوختي دي. تاسو د ازادي رادیو لاره خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم راځو لومړی راپورته. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي د شتبرچی په روغتون کې د زیګنتون برخه چې پورستیو کې وسلوالو حمله ور باندې وشوه تړي. د ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه ځکه کړي چې دوی فکر کوي د شتبرچی کې پر زیګنتون حمله همدی وه. د دې ادارې دا پریکړه به چې په کابل کې بلدي روغتون سره مرسته بند کړي څه اغیز لرلی شي. فرشتې جلالزی په دې اړه یو مفصل راپور جوړ کړی.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکو ده. د دې له نظره په افغانستان کې د ایوازي ژوندون بندیدل یا لایوازي ژوندون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوند پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي راډیو ته وایي
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غمزه شګه او ځکه چې ښځې ډیر ضرورت لري شفاخانه ته چې هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي نس کولی کور کې ولادت وکړي، او په افغانستان کې شفاخانه نشته ښځې چیرته ولاړې شي.
د مې د میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشتبرچی د روغتون د سیژنتون پر پرخه حمله وکړه او څلورویشت میندې او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې حمله کړې وه. د پیښېنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په وخت کې له ټولو لاس او پښو ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکونکي زرمینی د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده، د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه سروختونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمیدو وي.
په دشتي برچی کې پر ژوندون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پراده داعش د خراسان د ډلې پر وسلواله ورواچوله، خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلواله طالبانو لاس وو. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلواله ډلې لا د حملې مسولیت نه دی اخیستی. د رويټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په ژوندون کې په 2019 میلادي کال کې شپاره زره شوزو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکترانو او نرسانو شوزو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولی ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله پړه د بیپلو ډاکټرانو په نوې بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوی او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوې وه او دوی ویره لري چې شاید داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار شي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره مرګرې دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکررن وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 40 کارکوونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول شوي او 24 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشت برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لرې ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته سره جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان د پریکړه د روغتیا سکتور ته وستر ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپل پریکړه بدله کړي. په دشت برچی کې تر حمله وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه و یا خپل د بی پولی ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څیړنه کې به دې پښتنو ته ځواب پیدا شي. د بی پولی ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی. اوس هم ناجیه ساپۍ او د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې.
مسیر ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د امریکا، روسیې او د افغانستان د استازیو ترمنځ درې اړخیزې ویډیوي غونډې ته به اشاره لیکلي. له بین الافغاني خبرو سره هم مهاله او تر هغه وړاندې د افغانستان په تړاو د سیمې او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ همغږي، ګډ کار او توافق د افغان سولې لپاره حیاتي ارزښت لري. وړاندې راغلي د افغانستان په لانجه کې ښکیل اړخونه له همدغو سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو سره اړیکې لري او د دوی دریز مخامخ د سولې پر پروسه اغیز پرې باسي. د سرمقالې لیکونکي په باور د افغان سولې په تړاو امریکا او پاکستان په ژوره معامله کې دي او تر دې ځینې اندېښنې هم راپورته کړي، خو ایران بیا یو مخ هیر شوی چې په کار د هیر نشي او په وینای هغه هیوادونه هم باید قانع شي چې تر اوسه پورې له دې پروسې سره پټ او ښکاره مخالفت کوي او ترې منځوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور د سیمې هیوادونه او د نړۍ ستر قدرتونه ټول باید په افغانستان کې د ټکر پر ځای همکار